لاس بجه شوه. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې او ساته خبرونه پر راپورونه کې به په هرات او کونړ کې د امنیتي وضعیت او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د لوبو میدان او د ګړې اچار به هم په همدې خبرونه کې خبر شي. خو لومړی ناجیه ساپې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی په نورستان کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په شمول درې تنه وژل شوي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د بشپړېدو هرکلی کوي. او د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې ملي ادارې نن وویل چې د مالیزیا د هوایي شرکت ورکه الوتکه ښایي په سمندر کې نسکوره شوې وي. د خبرونو ترسیل د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان او د هغه درې ملګري وژل شوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وایګل ولسوالۍ کې د مندیش په کلي کې دوم حمله شوې او سعید اعظم په نوم قومندان دی او د هغه سره درې ملګري هم وژل شوي.
د نورستان سرپرست والی وای چې په دې حمله کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. وسلوالو طالبانو لا په تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې په کونړ کې چارواکي وای چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په دانګم ولسوالۍ کې مهم پرمختګ کړی. د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې په دانګم کې د پوځي عملیاتو پر مهال الوتکو هم بمباري کړې خو دا نه ده څرګند چې امنیتي ځواکونو تر کومو سیمو پرمختګ کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت له ختم سره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه په مسولانه ډول پای ته ورسیده. د امریکا ولسمشر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت د بشپړېدو هرکلی کوي. ناتو تړون پرون په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ خپل پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د ناتو تړون غیر جنگي ماموریت به د 2015 میلادي کال په لومړیو کې پایله شي. د دې ماموریت لپاره به د ناتو یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي چې 8000 به امریکایان وي. چارواکي وایي چې د کندوز په قلعهزار ولسوالۍ کې نن د لسو ټولګټو پروژو کار پیل شو. د دې ولایت د والي ویان عبدالواسع باسل ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لسو پروژو کې د و ښوونځیو د احاطې دیوال، دوه پلچکونه او په سیمه کې د اوبو د بند جوړول شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغاني 50 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې ملي ادارې نن وویل چې د مالیزیا د هوایي شرکت ورکه الوتکه خی په سمندر کې نسکوره شوې وي. بمنګ سوسلتون په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی ته د ورکړ شوو موقعیتونو او سیړنو له مخې خی د الوتکه په سمندر کې رولېدلې وي.
که الوتکه په وچه کې وي لټولې د اوبو تر تلاسه اندازه که د ورکړ شویو موقعیتونو د ارزیابۍ له مخې دا ځای د اوبو په منځ کې دی، نو تصور دا دی چې دا الوتکه د اوبو په تل کې ده.
د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکه شوې ایرباس الوتکه چې 128 تنه مسافر پکې دي پرون سهار له انډونیزیا څخه سنگاپور ته د الوتو پر مهال ورکه شوه. د دې الوتکې پیلوټ له مرکز څخه هغه مهال تماس ونیو چې له بدې هوا د ژغورنې لپاره یې په لوړ ارتفاع د پرواز غوښتنه وکړه. بحري کشتۍ، هلیکوپټرې او الوتکې د انډونیزیا په جاوا بهیره کې پلتونګ ټاپو ته نږدې په هغه سیمه کې راټولې شوې چې ګمان کېږي د الوتکه به پکې ورکه شوې وي. د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ملي ادارې مشر وویل هیواد د سمندر د تل د لیدلو لپاره تخنیکي وسایل نه لري او د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه یې وکړه. د ایران د پوز یو جنرال پرون په عراق کې سیمه ییز ځواکونو ته د مشورې ورکولو پر مهال ووژل شو. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې برید جنرال حمید تقوی د عراق د پوز او عراقي رضاکارانو سرتیرو ته د مشورې ورکولو د ماموریت په ترڅ کې ووژل شو. بیان زیاتوي چې د تقوی جنازه به نن په تهران کې ښخ شي. د ایران سیمه ییزو رسنیو خبرداری ورکړی چې تقوی د نښویشتون کې ټوپک په ډزو وژل شوی. تهران اعتراف کړی چې عراق او سوریه ته یې پوځي سلاحکاران استولي دي. سو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې او په سوریه کې د دې او د اسد د رژیم د نورو وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه کې مرسته وکړي. ایران د امریکا په مشرۍ په هغه نړیوال ائتلاف کې نه دی شامل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې پر بلتون غوښتونکو وسلوالو له خپل نفوذه کار واخلي او هغوی د اوربند منلو ته وهڅوي. د اوربند د ټینګولو هدف د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو بلتون غوښتونکو ترمنځ روانې جګړې پای ته رسول دي. د جرمني صدر اعظم په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې د مینسک په تړون په ناکامۍ خواشیني څرګنده کړې ده. د اوکراین د حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او د روسیې استازیو د دسمبر په 26مه د بیلاروس په مرکز مینسک کې سره وکتل او د اوربند تړون یې وکړ. تر دې مخکې د بندیانو د تبادلې موافقه هم شوې وه. د جرمني صدر اعظم د دې پریکړې هرکلی کړی خو ویلي دي چې د اوربند د ټینګولو لپاره د خبرو بیا پیل زیاتو هڅو ته اړتیا لري. او ایټالوي چارواکي په یو بیړۍ کې دور لګیدو له امله د لږ تر لږه د یو تن مړینه تاییدوي. چارواکي وایي چې په دې بیړۍ کې سلګونه تنه لا هم د اور په لمبو کې راګیر دي. دا بیړۍ له یونانه ایټالیا ته روانه وه. چارواکي وایي د زیتونو د غوړو 15 ټنکرونه په بیړۍ کې بار دي. تر اوسه له دې بیړۍ څخه 168 تنه ژغورل شوي دي. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبرونه کوي. د دې خبرونه په دوام کې پر راپورونو کې به واوري چې په دنګام ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په ګاونډي نورستان کې بي پيلوټ الوتکو د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو بمباري کړې. په هرات کې د سړک جوړوړو د یو شرکت پر کارکونکو لبري دروسته. د دې ولایت والی وایي چې د غیر مسول وسلوالو ډلو د بي وسلې کولو هڅه یې پیل کړې. پرویز مشرف وایي د ناتو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. خو کارپوهان د پاکستان د دې پخواني ولسمشر اندېښنه بې ځایه بولي.
دا ډېر یو احمقانه بیان دی. په کوم وخت کې ځان په دې مسله پوه کړی دی او اوس هغه کې د اهلیت څخه په دې مسله ځان پوه کړی.
په یو بل راپور کې بعد د خوست د ښوونکو له ستونزو خبر شي او د ګوړې اچار په تفریحي پروګرام کې له سیاستوالو سره نرمې او بې ضرره ټوکې لرو.
همدا مې د ژوند ارمان دی. هی هی چې یو ورځ د پارلمان په دا څوکۍ کښېنم.
ما ویل چې دا څنګه دې له ځانه د تعمیل پلان جوړ کړی دی.
د ګوړې اچار د لوبو له میدانه 19 پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې واورئ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د امریکا د پوځ بي پيلوټ الوتکو په وایګل ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو حمله کړې. چارواکو په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته ویلي چې په دې حمله کې د طالبانو یو قومندان او درې ملګري وژل شوي دي. لبلې خوا د کونړ ولایت چارواکي له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکوي. روحلا انوري او په دې اړه تفصیل.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته ویل تیر ماښام د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې د وایګل ولسوالۍ په مونديش کلی کې برید کړی چې پکې د یو قومندان په ګډون څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
نو درون د څه شي چې وایګل ولسوالۍ کې د مونديش په کلی کې درون حمله شوه او سعید اعظم په نوم قومندان دی او دغه سره درې ملګري هم وژل شوي دي. د داخلي دي.
والی وای په یاد برید کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او ټول وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي. بل پلو د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله وای چې په دانګام ولسوالۍ کې هم د تیر ماښام پورې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان وو چې پکې یو شمیر وسلوالو مخالفینو ته تلفات اوښتي دي او دولتي سرتیرو مهم ځایونه لاندې کړي دي.
قدمی کلا کم زین دیونی ولی دا غنی ولی دی از منګم لتی ورګونو ته خو ته تقریبا رسیدل مرګم نشته جوبلم نشته مخالفین ته دی ادا کوي چې مخالفتم فن تم مر جوبل رسول دا توپونه مشتل شوی دی. البته یو بمباردم کړل خو دقیق تاسو ته خپل پته د دقیق معلوم نه دی سل پیسه چې موږ وځ دغه تلفات سم
که څه هم چې وسلوالو طالبانو د نورستان د هوایی برید پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفوني پیغام کې ازادۍ راډیو ته دعوه کړې چې د نښتو پر مهال یې څو تنه دولتي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. د کونړ او نورستان چارواکي وایي چې له تیرو دریو کالو په یادو ولایتونو کې د بی پیلوټه طیارو په لسګونو بریدونه شوي او پکې د ګڼو کورنیو او بهرنیو جنګیالیو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په هرات او نورستان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو له وروستي حاله د رولا انوري پراپور کې خبر شوی. د هرات سرپرست ولی وایي چې د کونړ وبخښي چې د وسلوالو غیر مسؤولو ډلو د بې وسلې کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. اصیل الدین جامی ازادۍ راډیو ته په مرکه کې وویل چې په هرات کې یو شمیر غیر قانوني وسلوال شته چې خال خال حمله کوي او په دې ولایت کې امنیت خراب کړی. خغلی جامی وویل د هرات امنیت د اندېښنې وړ نه دی. فرشته جلالزی په دې اړه راپور برابر کړی.
هدایت بنیادی میز کې اختطاف و قتل باید ختم شي.
هراتیانو ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې وینا چې زما بنیادی هدایت دی چې اختطاف او قتل باید پای ته ورسیږي، شایي څلورویش ساعته نه و تیر شوي چې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د سرک جوړولو د یو شرکت پر کارکوونکو حمله وسوه او لس تنه یې وتښتول سول. د هرات سرپرست والی اصیل الدین جامی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د ملا نسیم په نوم د یو سیمه ییز غیر مسؤول قومندان وسلوالۍ ډلې کړې وه.
گروهی نامدار یا کدام گروهی خیلی مهم نیست. اینا افراد
اصیل الدین جامی وایی دا کما مهمه یا دیره پیجندر سوی دلنه نه ده. دا دره دا گزاری پشاو خواکی دا سی خال خال اسلوالی حمله کوي او کم زنگره نفوذ نلری. موش دا غسی دلو دا مشرانو دا ایدام شاهدانو یوش میری پا هیرات که لازندانیان دی. دوی دا سی ستونزه نپیشوی چه دا مهار ور نوی او یا هم دا اندیشنه سبب سی. شاغلی جامی څرګنده کړ چې امنیتی ځواکونو د دې کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ وویل چې په هرات کې وضعیت که څه هم نسبتا قرار دی خو په دې ولایت کې بنسټیزې ستونزې شته او د حل لپاره یې بدلون ته اړتیا ده. شاغلی غنی د دې بدلون په پیل کې د هرات د ټولو 1500 ولسوالیو امنیت قمندانان له دندو لرې کړل. ولسمشر همداراز هغه ولسوالان هم له دندو ګوښه کړل چې د رقابتي دولتي ازموینې له ګډونه پرته په دندو لګېدلي وو. د هرات د ولایت سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به له پوځي اقداماتو هم ډډه ونه کړي.
رئیس جمهور تاکید سره تامین امنیت و دستگیری قمندانان
ولسمشر د امنیت پر تامین او د غیر مسؤول وسلوالو قمندانانو پر نیول کېدو تاکید وکړ. هلته فیصله وسوه او د دې هدایت عملي کول له هغې ګړۍ پیل سوي دي. حتی که د جګړې او عملیاتو له لارې هم وي د هرات وضعیت باید له ناامنۍ پر امنیت بدل سي. د هرات د ولایت سرپرست زیاته کړه چې د هرات امنیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی خو په یو شمېر لرې ولسوالیو کې چې اساسي ستونزې دي د حالاتو د ښه کولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. شاغلی جامی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو په عمومي ډول د بهرنیو هیوادو د استخباراتي ادارو فعالیتونه فقر او بیکاري په هرات کې د بې امنیتي عمده عوامل وګڼل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو ازادي راډیو د سحر له او د ماخام تر او خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سحر تر او پورې دوام کوي. د شپه زموږ غاګ له ازادي راډيو اوري د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف هغه سرګندونی به بنسټه بولی چې د ویلي ول افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتل ورسته به د هیواد د هندو پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې په ټکر بدل شي. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر لوی برتنوي ورسپانې د ټایم سره په مرکه کې خبرداري ورکړی و چې ښایي افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړه پیل شي، خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د سرګندونی د پاکستان ستان د ځینو کړیو زوړ فکر بولی. په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق په دې اړه د مفصل راپور برابر کړی.
د پاکستاني پوسټ متقاعد دوی درستیز او د دې هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي په دې هیواد کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ نیابتي جګړه پیل شي. نوموړی همداراز وایي چې هندوستان په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او باید ناټو د هند مخه ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد اونه کاریږي. پرویز مشرف دا سرګندونې له یو برتانوي ورځپاڼې د ټایم سره د مرکې پر مهال کړي. نوموړي سمو د مخکې له بی بی سي سره هم په یوې مرکې کې په افغانستان کې د پاکستان او هند ترمنځ د نیابتي جګړې خبره کړې وه. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پرویز مشرف ولې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د نیابتي جګړې اندېښنې راخیستې، د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه او پخوانی ډیپلومات رستم شاه مومند وایي چې په افغانستان کې د هندو پاکستان د نیابتي جګړې په اړه د مشرف وروستۍ سرګندونې بې بنسټه دي. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ډېر یو احمقانه بیان دی، یو داسې سړي بیان دی چې هغه نه حقیقت نه ځان په کوم وخت کې چې دی کړی رئیس جمهور نه په هغه وخت کې ځان په دې مسله پوه کړی دی او نه اوس هغه کې د اهلیت سره چې په دې مسله ځان پوه کړي. هندوستان په خپلو کشالو کې اخته دی، پاکستان په ډېرې دننه اندرونی کشالې پیښې دي. پاکستان هم دا غواړي او تر ډېر حد پورې بهر هم دا غواړي زما په فکر باندې چې هلته ثبات راشي، هلته استحکام راشي، نه د افغانستان د موجوده دولت او نه هلته امریکا چې اوسه پورې د هغې هلته موجود نشته او راتلونکي کلونو کې بمي نه به هغه دا برداشت کوي چې پاکستان او هندوستان د افغانستان په خاوره باندې یو بل سره ټکم نه مقابله کوي او د افغانستان خاوره استعمالوي یو بل ته نقصان رسوي.
پرویز مشرف په داسې حال کې یو ځل بیا په افغانستان کې د هندو پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د پیلا دا خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو جګړې د ماموریت پای ته ورسید چې تر دې وروسته به افغانستان کې میشت ناټو سرتیري یوازې د افغان ځواکونو د ملاتړ رول لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه مل خټک وایي که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شوي، خو د مشرف له سرګندونو داسې بریښي چې ځینې خلک د وضعیت له حساسیت خبر نه دي او په زاړه فکر دي.
نو په داسې وخت کې چې دواړو طرف ته موږ ګورو چې یو ګورنتي موجوده ده، ځکه په نتیجه کې ځینې عامې فیصلې وشوي، نو دې دوران کې ځینې پاکستان کې دغه داسې اړیکې وي چې هغه د زور سوچ او فکر والا دي. نو په دې وجه باندې دا زور ذهنیت چې هغه په څه ناڅه شکل کې خپل اظهار کوي، ولې حقیقت دا دی چې تر ډېره د پورې چې دی نو حالات چې دی نو بدل شوي دي، نوی سوچ نوی تفاهم راغلی.
مشرف له ورځپاڼې سره په مرکې کې تور لګولی چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له دې لارې د بلوچستان له بیلتون پالو سره مرسته کوي، خو رستم شاه مومند بیا دا تورونه نه مني او وایي
پاکستان کې دا بازی چټي خبرې کیږي چې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان خلاف داسې کیږي او داسې کیږي. زما په خپل نظر باندې حقیقت سره د دې شي هیڅ تعلق نشته او دا کیدی نه شي چې د هند ادارې یا د پاکستان ادارې په برنا ورځ باندې داسې کارونه شروع کړي چې هغه د هند خلاف یا د پاکستان خلاف یو خاوره د افغانستان استعمالیږي. نو د افغانستان ادارې چېرته دي؟ هغه به دې ته ګوري نه چې زموږ خاوره استعمالیږي او دې دواړه هیوادونه کم اغی ورته حاجت لري اغی لګیا دي د یو بل خلاف چې کوم کاروایی کوي.
د یادونه وردا چې افغان ولسمشر سمو د مخ کې د مشرف سرګندونه ته په اشاره ویلو چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد د خپل ګټو لپاره د نیابتي جګړو ډګر ته ټیل وهي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د البته د متقاعد جنرال پرویز مشرف د سرګندونو جزئیات مو اوریدل. مشرف له یوې برتنوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم ښایي په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ نیابتي جګړه پیل شي. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ د کابل ورځپاڼو د مخکتنې برخې ته. اجمل تورمان د کابل نننې اخبارونه کتلي او پلنډي سره راته وایي چې څه پکې خبره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدلو موضوع او افغان ځواکونو ته په بشپړ ډول د امنیتي مسؤلیتونو سپارل او د غشان بیا هم د کابینې په اعلان کې د ځنډ موضوع ته اشاره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل د افغانستان د خلکو غوښتنه وه. په سر مقاله کې راغلي چې وروسته له 13 کلونو څخه په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت پرون پای ته ورسید او د غوښتنې ملاتړ په نوم د دغه ځواکونو د روزنې او مشوره ورکونې نوی ماموریت په در روان میلادي کال په لومړۍ ورځ پیل شي. د سر مقاله لیکونکي په وینا هیلي ډیری دي چې افغان ځواکونه به د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه په ښه توګه سمبال کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د همدې موضوع په اړه لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د حساب ځواکونو له ملکي سفیر سره چې په کابل کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وه کتلي او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک په برخه کې د نوموړي لمرستې او همکارۍ مننه کړې ده. هیواد وړاندې په همدې اړه په یو بل مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر له خولې لیکلي چې اوس افغانان په خپله د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه لري او انشاءالله چې په دغه کار کې به بریالي وي. دغه شان کابل چاپ یو شمیر خپلواک ورځپاڼو بیا د یادې موضوع ترڅنګ د کابینې په اعلان کې د ځنډ موضوع ته اشاره کړې ده. محور ورځپاڼې د اجرایي رئیس د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان له خولې لیکلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید نوې کابینه په لنډ وخت کې د باور د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. محور لیکي چې انجینیر محمد خان ولسمشر او اجرایي رئیس ته ویلي چې زه د هغو کسانو په توګه چې د ملت په رایه کې شریک یم او ماته هم رای را کړی لتا سی هیله کوم چې په همدې روانه ونی کې کابینه اعلان کړي. دغه شان سرنوش پلواکي ورسپانې هم اجرایي رئیس ډاکټر عبد الله ته لیونګدی سرچینی سردار محمد رحمان اوغلو له قول لیکلی دی چې ولسمشر باید تر دریو ورځو پرې نوې کابینه اعلان کړي. ورسپانې وړاندې لیکلی چې خاغلی اوغلو ویلی دی که د کابینې اعلان لټاکلې مودې وزنډیږي ډاکټر عبد الله به له ډیرو رازونو پرده پورته کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري چې د سحر لو د مخام تر اوخ پریږي. په پکتیا کې جګ ولور او نجونو ته په میراث کې حق نه ورکول دوه ځورونکي مسایل دي. د مسلې او د ستونزې نجونې او میرمنې د مرګ تر بریده پورې ګواښلې دي. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپن په یو مفصل راپور کې چې په دې اړه یې برابر کړی له بیلابیلو خلکو او له هغې ډلې د مدني ټولنې له فعالانو سره خبرې کړي.
پکتیا ولایت خو مهر بخیستنه بس یو خور او لور څو ورکی څوک مثلا زوی ته واده کوي یا ورور ته واده کوي یا غجلکی کورنۍ ته خاصګری هغه لیس ورکی دي لیس ورکی سوال کو سر کې لیکي بسم الله الرحمن الرحیم لاس لکای ولوار دا نور هر شی جنس زیات وي.
مدني فعال یا نرګولی وویل چې په ولایت کې د ولور زیاتوالی او خزو ته په میراث کې حق نه ورکول هغه دوه مسائل دي چې د ډیرو جنو او خزو ژوند یې د مرګ تر بریده تاریخ کړی دی. په دې برخه کې خای د افغانستان په کچه د ډیرو خزو ژوند د اندېښنې وړوي. خو پکتیا یو لا ولایتونو څخه چې د ولور زیاتوالی خځې له میراثه محرومول دودیز مسایل او نور ټول منلي منفي رواجونه نجونې او خځیان د مرګ تر پولو ګواښي. دا پکتیا نجونې او خځې له یو لوري د پلرګنۍ له خوا زیات ولور اخیستو کړولې دي او له بل لوري منل شوي او منفي دودونو له ګڼو کورنیو ستونزو سره مخ کړي دي. همدا وضعیت به د څو تنه خځو او نجونو له خولې واورو.
میراث پکتیا په ولایت کې بالکل لوی ستونزه ده او خوندو ته خو بېخي څوک میراث نه ورکوي. که مثلا یو څوک دا تقاضا وکړي دا پښتنه وکړي چې زم دغه مور پلار اولاد می لوري مزم حق لره می خوځه ته چا حق حقوق ورکړي چا میراث ورکړي ستاسو د موږ حقوق میراث وړي ایسو کنه ور
میراث چې اسلام حق ورکړي دی او زمون قانون حق ورکړي دی د مو ټولنې اوسه پورې حق نه ورکړي دی. میراث تم زه په پکتیا کې ډیر زیات دی تر اوسه پورې یو پیسد هم حل نه دی شوی.
سربیره پر دې چې ورور د جنکی د کورنۍ نه ورور ډیر اخیستل کیږي او بیا هم جنکی ته په میراث کې حق نه ورکول کیږي.
په پکتیا کې مدني فعالان نجونو ته د میراث حق نه ورکړل لوی ستونزه ګڼي. خدام وای په ولایت کې د اسلامي مهر پر ځای لوړ ولور اخیستل کیږي چې په خبره دغه دود د ځینو کورنیو اسلامي عقیده تر پښتنې لاندې راوستلی شي. دوی وایي په پکتیا کې ډېر نجونې د لوړ ولور پر اساس په کورونو ناستې دي او ډېر ځوانان یې د ولورونو د پور پرې کولو په خاطر په بهرنیو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروي. په پکتیا کې څو مدني فعالان
ملیحا نوری د پکتیا ولایت اوسیدونکي پکتیا کې یوازې دیدی چې ولول ورس پورس کمیږي متاسفانه چې نورم زیاتیږي په افغاني ولکه تلکه بعضې خویندشته چې په کورو کې ناستې دي ولولې وجه څوکې نه کوي. بعضې ورونه هم داسې دي چې غواړي چې ښځه وکړي ولول په حساب دوی نشي کولی چې دا اسلام هم مخالف دغه خبره ده.
زما نوم هیلی ده. ډېر جینکۍ هم چې په کورو ناستي او د ورور له وجې نه ډېر هلکان هم دې ته زړه نه ښه کوي چې هغوی واده وکړي ولې چې ورور ډېر وي.
ګڼې لوستې نجونې وایي په پکتیا کې نجونې او ښځې نه یوازې له دواړو یادو شویو منفي رواجونو څخه په تنګ دي، نورې ډېرې دودیزې کورنۍ ستونزې هم لري چې تر دې مهاله ورته د بشر حقونو او په دې برخه کې د نورو فعالو ادارو د هواري عملي لارې چارې نه دي پیدا کړې. د دغو مدني فعالانو په خبره چې په ولایت کې به دغه ستونزې تر هغو هم لوی ستونزې پاتې وي چې تر کومې پورې د عامه پوهاوي کچه نه وي لوړه شوې. نجونې د دې ستونزو د راکمولو لپاره وړاندیز کوي چې په ټوله پکتیا کې د دیني علما، قومي مخور او مدني ټولنې په شریکه پروګرامونه تر عوامو خلکو ته دې په دې برخه کې لا زیات اساسي معلومات ورکړي.
موږ غوښتره دا د صدقه د میراث په باره کې د ولور په باره کې باید د ملا امامانو له طریقه خلکو ته تبلیغ وسي او داسې یوه غونډې جوړې سي د پکتیا په سطحه د هغه به ښه نتیجه ورکړي.
پدې کې جدي اقدام د جماعت مولایان او دغه مدني ټولنې دولت دریسا همغږي شې سات. هر مدني ټولنه د پکتیا چې مردانه وي زنانه وي هغه لړ شي امغه ځای کې عملی سیمینارونه او خلکو ته ورکړي ترڅو د ولور ستونزه کم شي او د میراث ستونزه حل شي.
پنځونو د لوړ ولور اخیستل او په میراث کې حق نه ورکول د پکتیا قومي مشران او اداري چارواکي هم منی وايي چې تر دې دمه په پکتیا کې وداسې بیلګه هم نه لري چې جنونو ته د پلار په کور کې د میراث ورکړل شوی وي. قومي مشر جنت خان منګل:
تر اوسه پورې پکتیا کې د دې میراث مسله هیڅ نه دوه مروج شوی نه دوه عملي شوی.
جنت خان منګل بیا د دغه ستونزو د راکمولو او ورکولو ټول مسولیت د قومي مخورو، دینی علماو او مدني ټولنو په غاړه وراچوي او وایي چې هیڅ هم په دې برخه کې کوم څرګند مسولانه کار نه دی کړی.
د خدو ولور بیخی او تر رسیدلای ده. زما سخنوال د پکتیا د ټولو قومونو مشرانو او زمو دینی علما او د مسولیت او زمو د مدني ټولنو هم د مسولیت چې په دې حق لا ډیر جدي کار وشي ترڅو د خدو ولور ټیټ بیه تراشي.
په پکتیا کې ځینی مخاور او اداري مسولین وایي چې د دې ډول لوی ستونزو د راکمولو او ورکولو لپاره زده کړې او عامه پوهاوی ته اړتیا ده چې دا مال د زده کړو ستونزو د راکمېدو او عامه پوهاوي کچه د لوړېدو په حال کې ده او نږدې 15,000 نجونې ښوونځیو ته ځي چې ښایي د دوی په کورنیو کې د ولور او میراث دواړو ستونزې وخت په وخت راکمې او یا له منځه لاړې شي. په پکتیا کې د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل هم د ولور او میراث ستونزې منی وایي چې تر دې مهاله په دې برخه کې کوم څرګند کار نه دی شوی.
په پکتیا ولایت کې نن سبا زموږ کوم ستونزه ګورو په تاوتریخوالي کې هم راځي. ډېر زورونکي دا چې ولور ورځ تر بلې په جګېدو ده. د میراث حق دلته قطعي نه ورکول کېږي خوندو ته او تر اوسه پورې ما داسې څه نه دي لیدلي.
وریاخیل زیاتوي په نجونو لوړ ولور اخیستل د خرڅلاو معنا لري او په میراث کې نه ورګډول په خپله په ټولنه کې د دوی محرومیت ته ورټېل وهل دي چې د هواري پر لارو چارو یې غور پکار دی.
دوی باندې باید ولور وانه اخیستل سي ولې دا یو خرڅلاو ده. خرڅې نسی دوی ته مهر ورکړل سي. هغه څه چې دوی ته اسلام مقرر کړی هغه مهر د خور حق ده هغه دی ورکړل سي.
دا مدني ټولنه فعالان دا هم وایي چې په پکتیا کې خزي د میراث د حق غوښتنه څه چینه شي کولای. نجونې د کوژدې پر مال دا حق هم نه لري چې پلرګنې ته پرې د ولور نه اخیستو غږ پورته کړي او یا وایي چې څه ډول کورنۍ کې دی واده شي. نجونو ته په میراث کې د حق نه ورکړي او لوړ ولور موضوع مو د دیني عالم مولوی خالق داد حقانی مختکی خو د نوموړي وویل:
ولور چې د کتاب نه پیژني په شرط کې چې د ولور نسته دا چې په هر نوم باندې څوک یادوي دا یو داسې تعبیر ده چې د دې لپاره هیڅ توجیه نشي کېدلی. د میراث علم چې د همدغه علومو نه ده چې فرض ده په نارینه او زنانه باندې چې هر څوک خپل حق وپیژني. لکه سرنګ چې د مړینا نارینه و ته میراث پاتې کیږي داسې زنانه و ته هم میراث پاتې کیږي د ښځې خپل برخه معلومه ده د مور خپل برخه معلومه ده د خوندې چې د خپل برخه معلومه ده د لورګانو چې د خپل برخه معلومه دي دوی مختلف حالات لري چیرته کوم زنانه په خپل خوخه رضا باندې د خپل حق نه خپل ورونو ته یا خپل اقربا و ته بخشش کوي هغه د دې حق ده که بخشش ونه کی د میراث په نور کولو کې د خلک ماخوذ دي لکه څنګه چې نارینه میراث اخلي زنانه و ته هم باید میراث کې برخه ورکړي شي
دغه پیسې چې د ولور په نوم د جلی پر سر اخیستل کیږي تر ډیره د پلرګنۍ کور ته هم نه پاتې کیږي جلی ته د کور په برابرولو یې مصرفوي د ولور لوړوالی نجونو ته په میراث کې حق نه ورکولو ستونزه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پکتیا په سلو کې 15 ځوانان په عرب اماراتو او نورو خلیجي هیوادونو کې د ولور د پور پرې کولو په خاطر په کلونو کلونو مزدوري کوي او کوژده شوې نجونې یې د پلرګنۍ په کورونو کې د واده په تمه ورځې شپې تېروي د اوتپان ازادۍ رادیو پکتیا
د سهار 10:13 شوي قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره رسره وسی خو له هغه مخکې ناجیا ساپې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان او د هغه درې ملګري وژل شوي د نورستان سرپرست والی وایي چې په دې حمله کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبل نه ده وخته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت له ختم سره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه په مسولانه ډول پای ته ورسیده چارواکي وایي چې د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې نن د 10 ټولګټو پروژو کار پیل شو د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې ملي ادارې نن وویل چې د ماليزیا د هوایي شرکت ورکه الوتکه خی په سمندر کې نسکوره شوې وي د ماليزیا د هوایي شرکت دا ورکه شوې ایرباس الوتکه چې 122 تنه مسافر پکې دی پرون سهار له انډونیزیا څخه سنگاپور ته د الوتو پر مهال ورکه شوه د ایران د پاوز یو جنرال پرون په عراق کې سیمایزو ځواکونو ته د مشورو ورکولو په محل ووژل شو د ایران د سپاهي پازران ځواک په دیاړه په یو بیان کې ویل چې بریج جنرال حمید تقوی د عراق پاوز او د عراقي رضاکارانو سرتیرو ته د مشورې ورکولو د ماموریت په ترڅ کې ووژل شو او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له روسیې غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې په بلتون غوښتونکو وسلوالو له خپل نفوذه کار واخلي او هغوی د اوربند منلو ته وهڅوي
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم خونکي په شخصي ژوندانه او د تدریس په چارو کې د ګډو ستونزو نه سر ټکوي یو شمیر خونکو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د کورونو لپاره ځای نه لري ماشونه یې کم دي او د تدریس په ډګر کې هم دوی ته هغه امکانات چې لازم دي نه دي برابر شوي نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی
د خوست یو شمیر ښوونکي وایي چې دوی د استوګنې لپاره د کورونو ځای نه لري معاشونه یې په ښار کې د ورځنیو نرخونو په پرتله لږ دي د تدریس لپاره هم سالم چاپیریال نه لري او همدارنګه د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره روزنیز پروګرامونه هم په نشت حسابېږي یاد څرګندونې آزادۍ راډیو ته په خوست کې څو تنو ښوونکو وکړي
زما نوم سردار جلیلی د عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی یم موږ په دې جامعه کې په دې محیط کې معلمان ستونزې دومره ډېرې دي چې حساب نه لري نو موږ غوښتنه دادو چې د یو ښه معلم لپاره باید زمینه مساعده شي شرایط مساعد شي ژوند ښه شي پوره معاش ورکړی شي د استوب نزې ولري تر څو وکولی شي ښه شاګردان تربیه کړي ښه ډاکتران پیدا تربیه کړي
په ورته توګه یو بل تن ښوونکی د ښوونیز نصاب حجم ته اشاره کوي او وایي چې ښوونکو لپاره باید د زده کړو ښه شرایط برابر شي تر څو فکر یې ارامي او د نصاب تدریس ورڅخه وروسته پاتې نه شي
زه زهر خان کدي استازان و ماشونه که متی دو دیر زیاده که ماشونه الور سل دا با دیر خاشی موجوده نصاب چی دا خوجم دیر دا او بل دا دی استازان دی پارا بای ترینگ شی
دا خوز دی پهنی ریاست تدریسی مرستیال متیالا فزدی هم پا خوز که دا خونه او روزنی دی بهیر زین مهمی ستونزی پداگه کوی دا دی پهنی دی بهیر دی پر مقتیال پارا دا اردوان وزارت ولایت مقام او پسانگر دول دا خلق و اوزدکون که دا والدین و دا بیدری غمرستو و پاملرنی هیل وکده
متاسفانه دا وزارت لمقام دی نوی تعلیمی نصاب لپاره دی عامه پوهاوی برنامه ندی عملی شوی تر نیمایی دیر خوانجی و دانه او نور لازم ملحقات نلری قومی شخړی او تضادونه په ځنګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بهیر ناوړه اغیز شیندي د ښوونکو د تشکیل کمبود جدي دی په ولسوالیو کې پوهنه په کافي اندازه قوي مدیران او مسلکي افراد او ښوونکي نه لري د عملي زده کړو لپاره په ښوونځیو کې کافي لابراتوارونه کمپیوټر خونې او حتی برېښنا هیڅ شتون نه لري
بل لوري ته خو سرپرستوالي عبدالجبار نعمي د ښوونکو په یوه دستوره کې د نمرو ستونزه پر ځای وبلله وویل چې د ځمکو د هغو غاصبونو پر وړاندې به جدي چلند وکړي چې دا غوی لخوا د خونکو د خارګوټو سیمې لاندې شوې دي
د خونکو د نمرو ورکول سوې دي هغه غاصب یا هغه څوک چې په مخکې خان او ځان راپورته کوي د هغه سره زموږ ټوله دولتي قواوې چلن کوي قانوني چلن ورسره کوي
یاد دی وی افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیشمنه کړی چې پراتون کو پنځو کلونو کې بعد د خونکو د سایلو پر ځای د دوی د ستونزو حل لارو ته پاملرنه وکړي اشرف غنی دا هم ویلي که خونکو د حکومت سره د فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي نو د خونکو په معاشونو کې به هم زیاتوالی راشي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي د اس ام اس په وسیله پیغامونه نن ډیر له هلمند ولایت څخه را رسیدلي ضیا الحق خوشحال له هلمند ولایت څخه لیکلي چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره په ګډه د افغان ځواکونو او پولیسو پر ضد حملې کوي خو افغاني طالبان د پاکستان د حکومت سره هیڅ راز مشکل نه لري آیا دا د افغانستان د بدبختۍ او د ګاونډیو د استخباراتو لاسوهنه نه ده له کجکی ولسوالۍ څخه ریاض سمون لیکي له ښاغلي ولسمشر اشرف غني څخه هیله کوم چې یو پلا یا دای راسي او یا یو هیئت واستوي چې په کجکی کې څه روان دي دی لیکي چې دلته یې مسلمانان در پدر کړل ټول غله دي په مسلمانۍ ناخبره دي خو دې ورور نه دي لیکلي چې څوک ښیي او هدف یې له چا دی د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه مستري لیکلي چې له ولسمشر اشرف غني نه دا غوښتنه لري چې مرجې ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی او دا باید چاره وکړي زموږ غږله ازادۍ رادیو او قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریالان د په آذربایجان کې یو ګڼ شمیر خبریالان د ازادۍ رادیو د پولیسو لخوا نیول شوي دي د آذربایجان چارواکو ویلی دی چې دا د آذربایجان د ملي امنیت مسله ده د آذربایجان امنیتی چارواکو درې ورځې مخکې د آزادۍ رادیو دفتر په دې ځای کې بند کړ او یو شمیر خبریالان ونیول فرشته جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی
د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزادۍ اروپا آزادی رادیو دولس ژورنالیستان او قراردادی خبریالان پرونونی ولسول او تر سنت دولس ساعت څیرونو ورسته خوشی شوی دی خو ته د دې څیرونو پر مهال اجازه نه ورکړ سوي چې مدافع وکیل ونیسی د دې رادیو اتو پخوانیو او پر حالو کارکونکو ته هم خبرداري ورکړ سوي چې کڅرنوالی ته د څیرونو لپاره ورنشي و بنول شي د آذربایجان د څارنوالۍ یو شمېر مامورینو د جمعې په ورځ د آزادی اروپا آزادی رادیو دفتر ونیو خپرونې بندې کړې او پر دروازه یې مور ولګول سو د رادیو کارکونکو ته پر ټلیفون خبر ورکړ سوی چې د څېړنې لپاره څارنوالۍ ته ورشي خو یو شمېر کارکونکو ویلي چې د مدافع وکیل له درلودو پرته به په څارنوالۍ کې تحقیقاتو ته حاضر نشي د آزادی اروپا آزادی رادیو اجرایی مشر نینات پیچ د رادیو پر ودانۍ د آذربایجان د څارنوالۍ د مامورینو حمله غندلې او وایي چې د رادیو کارکونکو د آذربایجان د دولت له دې کاره وحشت ځپلې دي یو شمیر آذربایجانی چارواکي د یک شنبه په شپه د آزادی اروپا آزادی رادیو د ځینی کارکونکو کورونو ته ورننوتلی وو او هغوی یې ولیدي. له دې کسانو د باکو د لوی څارنوالۍ په هغه دفتر کې چې د درنو جرمونو په اړه څېړنې کوي پوښتنې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په باکو کې د آزادی اروپا آزادی رادیو پر دفتر د آذربایجان د څارنوالۍ حملې سخت خوابدي کړي دي او د امریکا د نړیوالو ملکي خبرونو د څارنې د ډلې مشر جیف شیل پر آذربایجاني چارواکو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دې آزادي راډیو ته د خبرونو اجازه ورکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د آزادي اروپا آزادۍ راډیو 12 کارکونکي ونیول شول. له دې مخکې آذربایجاني چارواکو په باکو کې د آزادۍ راډیو دفتر هم تړلی وو. قدرمنو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو د لوبو له میدانه د 19 پروګرام او ورپسې د ګړې اچار د تفریحي پروګرام اورېدو ته رابولم.
The Lobo, Le Maidana.
Amit Hazard blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
له بخښنه خدای په نوم د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ډور روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروګرام کې د افغانستان د تکواندو میډال راوړونکو لوبغاړي سید مسعود کریمی، حبیب الرحمن هوتک او مدینه نظری چې د هندستان له نړیوالو سیالیو نه د سرو او نقره میډالونه ګټلې زموږ د خبرونې میلمانه دي. البته هغه لوبغاړي چې د افغانستان د شاوخوا 500 میډال راوړونکو لوبغاړو په استازیتوب لمغ سره دلته میلمانه دي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو.
د افغانستان د فوټبال کلبونو د اتلولۍ سیالۍ د بیګ بیر ټیم په بریا پای ته ورسېده. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو یو مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ته وویل بیګ بیر د افغانستان د کلبونو د فوټبال په فائنل لوبه کې د کندوز شاهین ټیم ته 3-0 ماته ورکړه. د لوبې له دوه اونیو راهیسې په کابل کې پیل شوې وې چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېده. د کابل انتخابي او ننګرهار اکاډمي کرکټ ټیمونو خپلې لوبې مساوي کړې. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د کابل انتخابي ټیم د یک شنبې په ورځ د ننګرهار اکاډمي لخوا د 130 منډو هدف په ورستیا ورکې پوره کړ. د کابل ټیم لپاره چې مشري میرویس اشرف په غاړه لري، محب الله اوریا خیل نیمه سلیزه ووهل، او د ننګرهار اکاډمي لپاره چې کریم صادقي مشري کوي، طارق ستانګزي ښه بالینګ وکړ او درې لوبغاړي وسوځول. خو د شنبې په ورځ بیا د ننګرهار اکاډمي ټیم 240 منډې وکړې چې کابل ټیم بیا ټول په 240 منډو اوټ شو. دا دوه ټیمونه وروستۍ ورځنۍ لوبه هم کوي چې په غازی امان الله خان سټېډیم کې به وي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست افغان میډال راوړونکي لوبغاړي وستایل. د بدني روزنې ریاست د اونۍ په پیل کې په کابل کې د زورخانی فدراسیون په سالون کې د تکواندو، پهلواني او پاور لفټینګ له لوبغاړو چې په دې وروستۍ میاشت کې شاوخوا 100 بهرني میډالونه افغانستان ته ګټلي ستاینه وکړه. په دې مراسمو کې په لوبغاړو ځینې ډالۍ هم وویشل شوې، خو لوبغاړو د سپورت لپاره په بنسټیزه کارونو ټینګار وکړ او له حکومت یې د ډېرې توجه غوښتنه وکړه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. راوښو د خپل پروګرام د میلمنو پلر ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی ښاغلی کریمی، ښاغلی هوتک او ښاغلی نظری. ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو، خوشاله یم تاسو سره.
ښاغلی کریمی، د هندستان په نړیوالو سیالیو کې پر افغانستان سربیره څومره هیوادونو اشتراک کړی او افغانستان څومره میډالونه وګټل دغه لوبونه؟
دا دورو کې افغانستان تقریبا 15 یا ورزشکاران اشتراک کړي وو او مونږ وکړو شو چې 10 مډال طلا مډال واخلو او 10 مډال نقره او 8 مډال برونزه واخلو. او د تقریبا 14 کشورونو دعوت شوی وو، د غنا نه راغلی وو چې د هند وو، په افغانستان دوه ټیم ول او په نیپال، پولند، مالزیا، قزاقستان، د نورو ګرو راغلی وو او خام مسابقه وو. مونږ وکول شو چې مونږ ټول ورزشکارانو په میدان کې خځې خلارسي او خا بازی دی وکي.
افغانستان په ټیمی په لحاظ باندې هم لومړی مقام واخیست که څنګه؟
افغانستان په ټیمی باندې هم لومړی مقام واخیستل او دا دریم ځل ده چې د قهرمانی کپ چې د اند کې چې ده وو هغه راولي افغانستان ته، خلکو ته او ټول افغانستان خوشاله کیږي.
تا ته د تبریک وي، ځکه چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم یو په دغه لوبو کې د اشتراک کړی.
مننه تاسو ته.
ښاغلی هوتک، تا کوم مډال وګټه او څومره لوبغاړو ته د مات ورکړه په دغه لوبو کې؟
ما د تیلا او میډال په غاړه کې درې وادونه تم شکست ورکړ چې اول مسابقه مې له اوله بازی مې د خپل نیپال سره ولا او دویمه مې مالیزیا سره ولا او دریمه مې د افغانستان الک سره ولا چې حفیظ الله غزنچی نیمګي هغه سره مې په فائنل کې مسابقه شول او د تیلا او میډال مې وګټل.
په څومره لوړ امتیازونه دغه مسابقه وګټلې که د هر یوې لوبې امتیاز وې چې په اوله مسابقه کې د څومره امتیاز واخیسته دومره کې څومره
اوله مسابقه مې چې د نیپال سره ولا 15-2 مې وړه او دویمه مسابقه مې 2-7 وړله او دریمه مسابقه مې 9 وړله.
اغلی نظری د افغانستان د تکواندو نجونو هم په دغو مسابقو کې اشتراک کړی و، تا کوم هیوادونو ته ماته ورکړله او کوم مډال دې وګاټه؟
ما د نیپال او مالزیا ته ماته ورکړه او نقره مې واخیسته او ډېر ښې مسابقې وو چې په 150 کیلو کیلوګرام کې مسابقه وکړه.
ښاغلی کریمی، د دغو لوبو سطحه څنګه وه؟ افغان لوبغاړو څنګه وکولی شول نورو هیوادونو ته چې د آسیا قوي هیوادونه هم په دغو مسابقو کې وو څنګه یې ماته ورکړه؟
خو دا بین المللي مسابقه ده چې دا ټولو ته روښانه ده چې څه وخت چې څوک هیواد چې واخلي مسابقې بین المللي مسابقې هغه د ساتنا ډیره جګ ده. خام مسابقې وو او افغانان د تمرین چې ولر د افغانستان کې ټیم کې ښه تمرین دی وکړو، دوه ټایم تمرین دی وکړو.
ښاغلی هوتک، د دغو مسابقو لپاره تاسو دلته څومره زحمت وویست او بالاخره څومره ورځې قرنطین وای په خپل د تکواندو په فدراسیون کې؟
موږ دلته تقریبا درې میاشتې تمرین ورته وکوو چې د استاد معروف نه ډیره مننه کوو چې هغه موږ ته تعین کړی وو او موږ ته امر تمرین او موږ سره زحمت په دې مسابقو کې وکړه. دوه ټیمه تمرین هم په خپل د تکواندو په فدراسیون کې ټیم ملي کې او یو ټیم تمرین هم په خپل کلف کې او د استاد معصوم سره په ډیر مننه استاد معصوم نو کوم چې موږ سره ډیر زحمت وکړ.
مدینه نظری، د تا څوم زلو چې مسابقې دې وکړې او څومره خوشاله چې افغانستان ته د مډال وګاټه؟
دا مې عمرې زلو چې په بهر کې مې مسابقې وکړه او زه ډیر خوشاله یم چې د نقره مډال مې وګاټه.
چا سره د تمرین کاو دلته په افغانستان کې استاد دی څوک؟ د آیا نارینه استاد لري که خزینه تم څوک ترینر تمرین درکوي؟
زما استاد ترینر زهران نبیزاده دی چې زما لومړی استاد دی او احترام یې ډیر زیات لرم.
څومره وخت کیږي چې تمرین کوي د تکواندو؟
یو کال کیږي چې تمرین کوم په تکواندو رشته کې.
او څو کلنه یې خپل په کوم کټګوري کې د اشتراک وکړو؟ په نوجوانانو کې، ځوانانو کې؟
په نوجوانانو کې اشتراک مې وکړ، په 14 کلنه کې مسابقې وکړې.
ښاغلی کریمی، د افغانستان تکواندو تقریبا له 2012 را په دې خوا له نړیوال رینکینګ نه ولوي ده. دا چې علت یې څه وغه خو ټولو ته معلومه ده چې تقریبا په فدراسیون کې خپل منځي اختلافات او شخړې وي د ځینو خلکو له خوانه او حتی شکایتونه ډېر زیات شول چې په نتیجه کې د فدراسیون رهبري بدله شوله. په دغې بورډ سره افغانستان څومره خپل ځای بیرته ترلاسه کړ او څومره یې حداقل وکولی شول نړیوالو ته وښيي چې افغانستان کې د تکواندو نور هم لوبغاړي پاتې دي او کولی شي چې افغانستان بیرته خپل ځای ته ورسوي؟
خب دا چې ډېر مشکلات وو او د بد ماموریتي چې وو د اسپق فدراسیون کې، خو اوس خوشبختانه چې ټوله یوزای شوې ده، ټول ولایتونه اوس دا ټوله غواړي چې ښه کار دی وکړي چې افغانستان دوباره خپل ځای دی ونیسي. دا مسابقه چې تیر شو د هند، د هند زه چې خپل شخصي نظر زم افغانانو ټول استعداد لري او د ته زمينه چې مساعد شي دا کولی شي چې هر کار دی وکي. خو زه امیدوار یم او چې دا یو وکولی شي او کوي. دا چې وهم چې مونږ نارازو، خو دا به کوي چې اعلی اقل پا دیرش که چرا سو پاینده که.
خغلی هوتک، درسته پکتنی پا توگا چه امید لری چه در افغانستان در تکواندو کارانو لپاره چه کاروش یا پا خپل داخلی سطح بندی ستاسو پسیر لوبغاړو ته چه کارونو وشی چه بلاخره او کولی شی حد اقل در روحلا نیکپا که زایناسته و نوسی در روحلا نیکپا لپاره یا ملاتره لوبغاړو هم پا دینن افغانستان که برتا پیدا شی؟
من ارزو میداده چه در روحلا نیکپا پا شکل بنده، اما در دول بنده المپیکی مسابقه که اشتر خیراکو کوم او منګه غانه خوښ د دولت نه کو چې موږ ته دا زمينه برابر کړي چې موږ تمرین ډیر په خطو کوو موږ ته اغه لوازم چې فکر دی اغه ځای چې فکر دغه مساحت چې موږ ته فکر دی موږ ته دی اغه توګي په چې موږ ډیر ضرورت ورته لرو موږ چې کله مسابقو ته ځو موږ زیاتره الکترونیکی سامان اوس موږ نه لرو وای چې موږ د الکترونیکی سامان غمو خوري دلته مسابقې کوو په یو سیستم خارج ته چې دلته مسابقې په بل شکلي دلته موږ اغه لوازم چې کم دی به چې موږ ته اغه لوازم پوره کړي
دا چې خبر دی وکړو د لوازم لپاره موږ د الکترونیکی لوازم دلته لرو خدا سابقه فدراسیون چې وو کنه دا چې برطرف شو بل فدراسیون راغله ټول جمع کړ خپل کور ته ورته
یعنی لوازم لزان سره
وو لزان سره موټر د ال سی ډي ټول سیستمونه او دا تو شکونه چې وای دی د تکواندو تو شک د ټول هغه کلب کې دا او هغه کور کې دا
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان سید مسعود کریمی او د افغانستان د تکواندو میډل راوړونکو حبیب الرحمن هوتاک هم دراس اغلی مدینه نظری چې د تکواندو لنډیوالو لوبو مو د افغانستان لپاره د سپینو زر میډل وګټه لته سو ډیر زیات مننه کوم کور ودان چې موږ د خبرونه میلمانه شو
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوری اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام خدای مو لسړو او ماړو ساته زکه چې بی ګنام سړ سړې و هي او هم ماړه لمړو می مقصد زوره ور دي او وی چې نه د حکومت زور پی رسیږي او نه هم د خلکو هر څه کوي خسري سترګي ګرځي که خدای مکړه سړو وهلې او یا ماړو نو سیده و روختون او ډاکټر ته ځي او چې بیا ډاکټر او روختون وویني نو هم به مو ساړه درڅخه هیر کی هم ماړه د خبرونه په پیل کې مو د یو صاحب رسوخ کرا بیایو چې خبر شي هغه په څه کارونه اخته دی
لونګی د ښه شولې
او هغه څه کوي
بل سبا ته یو کومي غونډه ده یې ته ورځم
نو لونګی دغه قوم شران ته ورکوي
نه هغه لونګی دغه قوم د څو ځوانانو په واسطه را پر سره و
دا څه وایې څنګه په سره و
خدا لونګی څو ځوانانو ته ورکوم چوغي بیا خپل بشران د ستیج سر ته راو بولی او ماته به لونګی غني را پسر کی تر څو د غونډې برخوال او خبریالان ګمان وکړي چې هغه قوم د ما د عزت په خاطر لونګي را پسر کړي
د څه دپاره
د دې دپاره چې مشر معلوم سم په خلکو کې مې محبوبیت او طرفداران زیات سي
ګوره و سړیه اچ ته ولاړې ډېره خوشحاله سوم ما ول ځه عجیبه سي او له دې ورځه به کرار په کور کې کښېني او خپل عبادت به کوي د ټولو بدو کارونو به توبه وباسي بیا څو میاشتې وروسته عمرې ته ولاړې نور هم خوشحاله سوم ما ویل د سړي زړه مات سوی دی او ټوله پاملرنه یې د خدای په طرف سوې ده بیا دې دوه درې لوی لوی خیراتونه وکړل ما ویل ځه که مو پیسې هم لاړې نو خو د خیر کار خو مو وکړي خدای پاک به یې په آخرت کې اجر راکړي بیا دې هم طاقت ونوسو او په ټلویزیونونو ورسم سوې یو ته ځه بل ته ځه دې قوم ته ښکنځل کوه او دې قوم ته ښکنځل کوه په دې پسې بد وایه او په هغه پسې بد وایه آخر ته څه غواړې زه خو دې د کار په مقصد دې پوه نه سوم
ګوره وشتي هر وخت د ما په کارونو کې لاس وهې په تا بل چاړه لري چې هر څه کوم کوم به زه مې په خپل کار ښه پوهېږم
لږ خو د خدایه وبېرېږه د دغو خلکو روزګار ته وګوره لږ خو هغه بېچارګۍ او خواري غریبۍ ته یې وګوره ټول خلک تر ستوني پورې په خپلو غمونو او دردونو کې غرق دي او ته لا اوس هم د نفاق پورته پکې وې لږ د خلکو وشرمېږه تر څو به دا خلک په یوه نامه او په بل نامه سره وي تر څو به د یوه وطن خلک خپل عمرونه عمرونه په دښمنۍ کې تېروي
د لونګۍ له خبره دې دومره غټ داستان راته جوړ کړې وښځې پرېږده چې لږ فکر وکړم
زه یې څه کوم زړه مې در باندې سوځي چې په دا تیر عمر به په غلطو کارو پسې روان یې.
څه غلط کار مې کړی و ښځې؟
ټوله ورځ په ټلویزیونونو کې ناست یې او د نفاق خبرې کوې، کله په یوه په تور لګوې، کله په بل تور لګوې. بیا چې د هغه ځای راووځې، دغه د لونګۍ غوندې د جالي کارونو پلانونه جوړوې. ستړی مسې؟
خیر یاسې ښځې، نن مې خلکو ډېر درناوی وکړ. د شپې مې په ټلویزیونونو کې ګوره چې څومره نازولی یم. او
بیا دې په چا پسې مردباد او زندباد چیغې وهلې؟
ښځې، که مې کارونه همداسې روان و نو ډېر ژر به مقصد ته ورسېږم.
اوکې، څو تنه احمقان دې پیدا کړي دي او بیا خوشحاله یې چې مقصد ته رسېږم. که د خلکو بې اتفاقي او دښمني دې مقصد وي نو خدای دې هېڅ دغه مقصد ته مه رسوه.
زه بیا ټلویزیونونو ته د بس دپاره ځم. د نن ورځې مراسم یې په ټلویزیونونو کې وګوره ښځې، خوند ترې واخله خوند.
زه دغه د نفاق او دښمنۍ مراسم هېڅ نه ګورم. خپل ځان ته خپلې لونګۍ په سروي او بیا خوشحاله یې.
لیونۍ، لونګۍ ته نه یم خوشحاله.
نو څه ته خوشحاله یې؟
دې ته خوشحاله یم چې هره ورځ مې خلک په ټلویزیونونو کې ګوري، هره ورځ مې په راډیوګانو کې نوم اوري. نوم
ګټه یې څه ده چې دونه ورته خوشحاله؟
ساده ګولي، څه وخت وروسته پارلماني انتخابات دي، ځان پوکه، پارلمان ته ځان کاندیدومه.
مخکې کله چاره یې درکړه چې اوس به یې درکړي. هسې دې ځان مه مسخره کوه.
لیونۍ کېږه مه اوشې. دا ځل مې دومره چیغې او منډې کړې دي چې په پټو سترګو به کامیابه شم. همدا مې د ژوند ارمان دی. هی هی، چې یو وارې د پارلمان په دا څوکۍ کښېنم.
ما ویل چې دا څنګه دې له ځانه د تعمیل پلان جوړ کړی دی.
په دفترونو کې د پیسو وهل په ډول ډول طریقو کېږي چې له یوې به مو موږ خبر کړو.
وعلیکم برقی
څه وایې صاحب؟
دغه اضافه کاری دې واخله.
خیر یوسف صاحب، راکړ څو غنۍ دي؟
2500 افغانۍ.
صاحب، د موږ خو 5000 افغانۍ اضافه کاری کېږي.
خو 2500 افغانۍ باغوانانو ته ورکوو، هغه خواران هم زحمت باسي.
نو د موږ کار کوئ؟
دا یوازې د تاسې نه دی، د هغو هم در سره ګډ ده.
غلی شه، رشوت خوره.
وعلیکم باغوانه.
صاحب څه دي ویل؟
هو تراسه، دغه د اضافه کاري پیسې دې واخله.
خیر یوسف صاحب،
دلته ګوته ولګوه. دلته
ښه صاحب، دلته
ولګوه.
دغه دی څو افغانۍ دي؟
2500.
صاحب، د مونږ اضافه کاری خو 5000 افغانۍ کېږي.
و خو 2500 افغانۍ نه نګه کوته ورکوو، هغوی هم غریبان دي.
نو د موږ حق ورکوئ؟
له دې خو مې څه هېڅ نه وایه، وله کړي ښه به و، په خپل کار مو پښېمانه کړمه. وزه
ته به وایه چې له جیبه راکوي.
واخله.
خیر اوسې صاحب،
ته ودرېږه، دغه د اضافه کاري پیسې دې مو واخله.
صاحب، اوله سوي دي؟
و له ما خوشحاله اوسئ چې اوله کومې، که نه په سترګو مو ملاقه لیدلې وای.
خیر اوسې مدیر صاحب.
واخله.
څو افغانۍ دي صاحب؟
2000 افغانۍ.
زموږ اضافه کاري خو صاحب 5000 افغانۍ کېږي.
و خو هغه نورې برقیانو او باغوانانو ته ورکوو.
مدیر صاحب، باغوان خو خپل اضافه کاری لري.
ته ماته مراز ده کوه. وزه
اوس د هغې مېرمنې له حاله خبر شي چې غواړي د مېړه سا ایستل یې هم د دې په فرمان وي.
وعلیکم السلام، چیرې یې؟ په بازار کې څه کوې؟ جمپر چاته اخلې؟ که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یم رنګ مناسب نه وي، اوس یې مه اخله. بیا به سبا زه در سره ولاړه سم او درته وابه اخلم. نه نه، ماشومانو ته یې مه اخله، بیا سبا ته زم اخلم یا څنګه کله په خوښه پوهېږې تېره ورځ جم ټول هډوکې را وړي وه ځه چې زه در اخلم زی اخلمه نه نه چپلکې وانخلې خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت چپلکې زه په خپله اخلم اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته څه شي کومه جامو ته یې اخلې نسواري جامو ته ځه ځه زه په خپله اخلم درته ځه جرابې هم زه اخلمه اوکې ځه خپلې خبرې ته مه کله کېږه څنګه څه ووایم نو څه به واخلې ښه او ښه څه چې را په یاد شول ولاړ څه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې یې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې خاوره یې در نه کړي او تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې یې پسې وتړه ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي زه پوهېږم چې دسکشونه سته خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي او ځه نو لږ یې ژر راوړه چې ناوخته نه سي که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه لږ یې په ارزانه به یې راوړې په زغالو برسېره کښېنه ځه مه بیرېږه نه لوېږې ځه نو په مخې دې ښه په مخې دې ښه ګرانه
دا څوک وو
خاوند مې وو
څومره وخت یې ورکړی د ما خاوند خو مې په مخ کې سوړ هم نشي وهلی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.